אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه اوري درنو اوریدونکو په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت ویلي دي طالبانو د اوربند غوښتنه نه ده منلې نو ځکه به دوی هم اوربند نه کوي او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي دي څلور ملکونه به کوشش کوي چې د امریکا په راتلونکي انتخاباتو کې مداخله درنو اوریدونکو په دې هکله رپورټونه د خبرونو وروسته اوس
السلام علیکم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لپوري چارواکي ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه هرو مستقیمو خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي او هغه به یوازې د طالبانو واشنگټن ترمنځ مخته نه وړل کیږي. دغه څرګندونې د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي ایلس ویلز چې ویل کیږي تر اوسه څو ځلې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مستقیمې خبرې ترسره کړي دي. پرون د دوشنبې په ورځ فرانس پرس اژانس ته کړي دي. میرمن ویلز وویل واشنگټن له طالبانو سره د دې دپاره خبرې نه کوي چې افغانان یا د افغانستان حکومت له پامه وغورځي، بلکې یوازې غواړي چې اصلي لوري د افغانستان حکومت او طالبان دي د خبرو میز ته هغوی د کښېنولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. تر دې مخکې د لوی اختر په مناسبت په یو خپر شوي پیغام کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده ویلي وو تر هغو پورې چې په افغانستان کې د ده په وینا بهرني اشغالګر ځواکونه حضور ولري سوله په دې هیواد کې نسي ټینګېدلی او امریکا باید د دې هیواد د آئینی شرایطو په منلو سره له دوی سره د ګټورو خبرو ته کښېني چې دغه ولس کلنه جګړې ته د حل او یوه اساسي لاره ومومل سي. بلې خوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي وروسته له هغه چې د اوربند په اړه وسلوال طالبان خپل دریځ اعلان کړی د حکومت لورې اعلان سوی اوربند د تطبیق وړ دی. دا ریاست زیاتوي ولایتونه او ولسوالیو په کچه د اوربند د ښه مدیریت په هدف دې برخه کې د ټولنې د بېلابېلو برخو او یو ملي کمیسیون جوړ سوی چې په بنسټونو نظرونه اخیستل سوي دي. دغه راز یو طالب کمانډان د نوم د نشودل په شرط رایټرز خبري اژانس ته ویل دي چې په کوشنی اختر کې اعلان سوی اوربند د امریکایي ځواکونو په ګټه تمام سو او دوی بیا نه غواړي چې اوربند وکړي. د پاکستان د نوي حکومت د کابینه غړو پرون د وفاداری لوړه وکړه. کابینه ټول یو وشت غړي لري او د جمهور رئیس ممنون حسین لخوا ورته ملک ته د وفاداری لوړه ورکړل سوه. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی وای په دې خبر دی چې د پاکستان بهرنی پالیسی د کوم ستونزو سره مخ ده او ژمنه وکړه چې په بهرنی تګلارې کې به ښه اصلاحات راولي. عمران خان دارنګه 15 سلاکاران هم په خپله کابینه کې ټاکل دي چې د هغوی د لوړې مراسم هم د نورو سره یو ځای ترسره شول. پرون لسکونو نرښځو په پېښور کې د خبریالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه او حکومت یې وغوښتل چې د دوی د یو ملګري وژونکو ته د سزا ورکړي. پام وکړئ د مشال رادیو دې رپورټ ته.
بیت چې کوم خواجه سره د 2015 نه قتل شو نه هغه کې چوری دلی دي چې کم یو پانس شو په کم یو عمر کې سزا وختا کم یو سره سو شو دا اوسه پورې چاته پته نشته دي. مونږ له قانوني تحفظ پکار دي. مونږ ټول یو کوم خواجه سره یو کوم پنکاران دي کوم مونږه د معاشري د پیښور ماشومان جنکې د لوريان دي یا زمو خويند دي سو کم محفوظ نه دي. زمونږ خواجه سره خلکه یو ذهن کې پټ چې اجلا بر چاسو کی نو کم از کم تاسو کم وعده کړی وي قانوني تحفظ راکې
روزانه
په هفته کې څلور پنځه کیسونه لازمن کیږي د خواجه سره او سره زموږ په کمیونټي کې دننه دا ولې چې زموږ دا نفرت دی او څه قانون نه دی جوړ. دومره حکومتونه تیر شو او تر اوسه پورې په یو حکومت کې زموږ قانون نه دی جوړ شوی. نو زه خدایم چې د عمران خان ته اپیل کوم، درخواست کوم او مینته کوم چې په دې ښه ګرمۍ کې په دې درنو باندې هم موږ پر وډونو راوتو تنگ شو. نو خدای را چې زموږ لپاره دی یو قانون جوړ کړي په دې خپل حکومت کې او دې زموږ مبارک سوچ.
او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې دا ترکیه چې له مالی ستونزو سره مخامخ سی وي او د پیسو ارزښت یې لوېدلی اصلي علت یې د دې هیواد پر اقتصاد حمله ده. اردوغان دغه څرګندونې په یو سبسوي وینا کې چې د دوشنبې په ورځ خپره سوي کړي. هغه که څه هم په مشخص ډول د کوم هیواد نوم وانخست، خو ویل چې هغوی په ترکیه کې مالی بوران ته لمن وهي. هدف یې د ترکیه او د دې هیواد د وګړو په ګوډو کول دی، خو ترکیه دا توانایي لري چې ځان د دغه بوران څخه وباسي. روسیه د افغانستان د سولې نړیوالو مذاکراتو ته تیاری نیولی چې ټاکل شوي په راتلونکو دوو اونیو کې په مسکو کې وسي، او طالبانو ته هم بلنه ورکړي چې په دغه ناسته کې ګډون وکړي. د افغانستان په چارو کې د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کاولوف د روسیې د انټرفاکس اژانس ته ویلي چې دا غونډه به د سپتمبر په 4مه وسي. ښاغلی کاولوف دا غونډه په افغانستان کې د ملي پخلاینې د بهیر لپاره یو چوکاټ وګڼه، ویل چې د طالبانو استازي هم د دغې غونډې ته وربلل شوي دي. د فرانسې د تیلو ټولو لوی شرکت په ایران کې د 50 میلیارد ډالرو پر ارزښت قرارداد پر رسمي ډول فسخ کړ او د دې هیواد نه ووت. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان حکومت وای اوربند نافذ نه دی، ځکه چې طالبانو د اوربند غوښتنه نه ده منلې. رحیم ګل سروان رپورټ را لېږلی.
که څه هم ولسمشر غنی تیره ورځ د دریو میاشتو لپاره سر له نن نه اوربند اعلان کړ، خو حکومت وای چې دا اوربند په لومړۍ ورځ تر اوسه نه دی عملي شوی. افغان ځواکونو په 15 ولایتونو کې خپل عملیاتونه کړي دي. د ولسمشر غنی ویان هارون چخان سوری وایي که طالبان اوربند ونه کړي، حکومت هم اوربند نه کوي.
غیر رسمي او یا په بعض منطقو کې اعلان د آتشپس معنا د دو جانبه آتشپس نه لري، او هغه آتشپس د افغانستان د حکومت د تصمیم پر اساس چې په مشورو د مختلف اقشارو سره سوی دی په هغه کې نه راځي. عملیات و ټول تامر سوی تر څو چې اعلان نه سوی عملیات جریان لري. بلې، او په تقریبا 4-5 ولایتو کې عملیاتونه نن هم سوی دي او بیګا شپه هم سوی دي.
د ولسمشر ویان وایي چې حکومت د طالبانو د هغو زندانیانو چې خوشي کړي لیست غوښتی دی.
هیڅ ډول شی اوس نشته یا تعداد چې بندیان را کېږي یا ایله کېږي. د افغانستان حکومت د طالبانو څخه لیست غوښتی دی چې تاسو خپل لیست راکړئ. بعد هغه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه خصوصا لوی سرمالي به دا لیست ګوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ د رفیل ورځی تر میلاد النبی مشروط اوربند اعلان کړ. دا اوربند زینو هیوادونو د هرکلی وړو. خود طالبانو پخوانی غړی مولوی اکبر اغا وایي چې ښایي طالبان 4 یا 5 ورځی اوربند وکړي خو اعلان نه کړي.
د دې د خبرې مطابق دوی وایم چې طالبان به اوربند زما فکر باندې وکړي د 4-5 ورځې لپاره، خو البته دوی ویلی سم چې اعلان به نه کړي. ما خپل تحلیل داشتی.
حکومت د اوربند لپاره کمیسیون هم ټاکلی. ملي دفاع وزارت وایي دا اوربند به د تیر اوربند سره په تفاوت کې وي.
که چېرته طالبان غواړي ښارونو ته ننوځي، د ښار په کمربندونو کې به دوی خپلې وسلې کمیسیون ته او راجستر کوي، هغه به سپاري او له هغې وروسته به دوی داخلیږي. نه بیرغ داخلولی شي او نه وسله داخلولی شي.
د اوربند خبرې په داسې حال کې کیږي چې عام خلک د لوی اختر د لمانځلو لپاره تیاری نیسي. سبا چې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، عام خلک وایي چې تمه د تیر اختر غوندې له اوربند لري.
اوربند خو اعلان شوی دی، دولت د خوانه خدای دی وکړي چې مخالف خوانه هم د اوربند اعلان شي. او لکه څنګه چې موږ کوچنی اختر درلودلو په سوله او په آرامۍ کې، لوی اختر هم همداسې تیر شي.
تیر کوچنی اختر کې 3 ورځې دواړو لورو اوربند اعلان کړی و. عامو خلکو د کوچنی اختر له اوربند په پراخه کچه هرکلی کړی و.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ له لارې پښتو VOA.com.
د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو نه د حکومت سره د دغه ډلې د بندیانو د نومونو لیست غوښته تر څو د هغوی په خوشي کولو غور وشي. ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی.
د افغانستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د مشروط اوربند کولو د اعلان ترڅنګ له دغه ډلې څخه د بندي طالبانو د نومونو لیست غوښته دی. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان محمد هارون چخانسوري د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې تر اوسه حکومت یو طالب زنداني هم خوشی کړی نه دی، خو د هغوی د آزادولو پر سر بحثونه روان دي. د ښاغلي چخانسوري پر وینا چې حکومت د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره دغه اقدام کړی دی.
هیڅ ډول شی اوس نشته یا تعداد چې بندیان راکېږي یا ایله کېږي. د افغانستان حکومت د طالبانو څخه لیست غوښتی دی چې تاسو خپل لیست راکړئ. بعد هغه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه خصوصا لوی سرمالي به دا لیست ګوري، او په هغه کټګوري او بخښنه کې چې د افغانستان حکومت قوانین اجازه ورکوي چې بعضي بندیان لاسي او هغه د افغانستان امنیت خطر نه وي، په هغه باندې به غور کیږي.
وسلوالو طالبانو هم تیر ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې له دغه ډلې سره د اسیرانو د بیرته خوشی کولو پر سر غور کوي، او د دوشنبه په ورځ به پر شرایطو برابر یو شمیر بندیان بندیان آزاد کړي. د وسلوالو طالبانو یو پخوانی چارواکي اکبر اغا امریکا غږ آشنا ته وویل چې وسلوالو طالبانو هم د ښه نیت ښودلو لپاره د یو شمیر بندیانو د خوشي کولو پریکړه کړې ده.
طالبانو د حسن نیت په وجه باندې یا د ملت د خوشاله کېدو په وجه باندې تاسو خبر یاست چې نن بندیان دوی لیست یې او په سلګونو بندیان دوی لکوي، نو دا هم یو برخه د دې ده چې دوی د دې ملک سره یا د دې خلکو سره هغو رحم لري او په هغو شفقت لري او د ښه نیت لپاره دا کار کوي.
خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان د طالبانو دغه اقدام ته په اشاره وویل طالبان باید د افغان حکومت د لیست پر بنسټ بندیان خوشي کړي.
دوی هم چې یو اعلامیه ورکړې چې بندیان خوشي کوي، هغه کې هم د افغانستان د حکومت موقف دا دی تر څو چې موږ لیست نه ورکړې دوی کوم بندیان خوشي کوي، یا هغه د اسیران د حکومت دی ورسره کنه دي.
د هغه پر وینا په دغه پروسه کې به افغان حکومت هغه طالب بندیان چې ناروغ او زاړه دي او یا د حبس موده یې پوره شوې وي له زندان څخه خوشي کړي. خو ښاغلي چخانسوري ټینګار وکړ چې د حکومت د پریکړې پر بنسټ په دغه پروسه کې د طالبانو د رهبرۍ د کچې غړي شامل نه دي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بندیانو د لز تبادله کولو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې تېره ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د عرفې له ورځې څخه نیولې د اسلام د پیغمبر د میلاد تر ورځې پورې چې پوره درې میاشتې کیږي له طالبانو سره مشروط اوربند اعلان کړ. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د اوربند په وړاندې خپل رسمي دریځ نه دی څرګند کړی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
یو شمیر ملکونو د طالبانو سره د حکومت د اوربند هرکلی کړی دی. نور تفصیل د امریکا غږ د همکار سید سلیمان شاه په دې رپورټ کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د اوربند د اعلان هرکلی وکړ او وی ویل امریکا د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو سره همکاری ته تیار ده.
امریکا د افغانستان ولسمشر غنی له خوا طالبانو ته د اوربند د مشروط وړاندیز هرکلی کوي. دا د افغانانو د سولې د خواهش سره سم عمل دی.
جمهور رئیس اشرف غنی ویل سر لنن دوشنبه ورځې په دې شرط درې میاشتنی اوربند اعلانې چې که طالبان هم اوربند وکړي.
بار دیگر سر از فردا دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی مشروط بر این که طالبان نیز در این ایام خجسته آتش بس را اعلام و رعایت نمایند و یا تا هر مدت که طالبان بان متحد باشن آتش بس را اعلان میکنند.
طالبانو تر اوسه د نوی اوربند په اړه څه نه دی ویلي، خو د یکشنبه په ورځ یې په اعلامیه کې خبر ورکو چې ګڼ شمیر بندیان به خوشي کړي.
د اسلامي امارت په زندانونو کې د دښمن هغه اسیران به چې د خلاصون پر شرایطو برابر وي مشخص او له زندان څخه آزاد کړي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشي نن ویل چې د خپلو ګاونډیانو افغانستان او هند سره د امن ډکې اړیکې غواړي.
غواړم د افغانستان خلکو ته ووایم چې موږ یو بل ته ضرورت لرو. موږ باید د یو بل ملاتړ وکړو. موږ نه یوازې باید د یو بل ستونزې درک کړو، بلکې د حل لاره ورته ولټو او د خپلو ستونزو د حل لارې چارې په دو اړخیزو خبرو پیدا کولی شو.
د طالبانو سره په تازه نښتو کې افغان قواو خبر ورکو چې نن دوشنبه یې په قندس ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د هغو ماشومانو او ښځو په ګډون 150 کسان آزاد کړل چې نن سار وختي طالبانو یرغمل کړی وو. او روسیې نن دوشنبه ویل دوی د افغانستان په اړه د سولې د نړیوالو خبرو دپاره تیاری نیسي او د سپتمبر په 4 غونډې ته یې طالبان هم وربللی دي. د انټرفاکس خبری اژانس په کابل کې د روسیې د سفیر زمیر کابلوف په وینا لیکلی چې روسیا هیله مند ده که طالبان د افغان دولت د ملي پخلاینې د پروسې پیل کېدو لپاره مثبت ځواب ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په لسکونو زاړه کوریایان د یک شنبې په ورځ د شمالي کوریا سره د جنوبي کوریا په سرحد کې راټول شوي وو. امریکا غک خبریالی اسلاتیکا هوک رپورٹ را لګلې. زامن مومندی درتل ولی
هغه برخوال چې د بیاوزې کې دوه لپاره انتخاب شوی وو د شنبه په ورځ د سوکچو په بندري تفریحي خارګوټ کې یو ځای شول. مخکې له دې نه چې شمالي کوریا ته په درې ورځني سفر ولاړ شي د معلوماتو لاسته راوړلو په یو غونډه کې برخه واخیسته او طبي معاینه باید وکړي. د سرسلیب د روغتون ډاکټر هان سانګ جو وای
Most participants are elderly, and many of them are suffering from hypertension and diabetes and have underlying medical conditions. Ahead of the reunions, we are thoroughly checking their health conditions so that they can attend the events as planned.
اکثر برخوال زاړه کسان دي او ډېرې د وینې فشار او د شکرې ناروغي لري او په طبي وضع باندې ټینګار کوي. د یو ځای کېدو نه د مخه موږ د دوی بشپړ طبي معاینه کوو چې د پلان سره سم په ټاکل شوو پروګرامونو کې برخه واخلي. څه باندې 50,000 جنوبي کوریایانو نومونه لیکلي دي چې که شمالي کوریا کې ورته د خپلوانو د لیدلو فرصت برابر شي، مګر یوازې 93 تنه ورنه انتخاب شلو چې د یو لنډ وخت لپاره بیا د خپلوانو سره یو ځای شي، او دغه ملاقات د دوشنبه په ورځ د شمالي کوریا په مونټ کومګان کې پیل کیږي چې دا د سیلانیانو لپاره یو تفریحي مرکز. 80 تنو شمالي کوریایانو ته اجازه ورکړل شوه چې په دغو پروګرامونو کې ګډون وکړي. جنوبی کوریایی لی سونم خپل مشر رور په شمالی کوریا کې ولیده. لی سونم خپل خبر ته دوام ورکوي او وای:
I lost a brother and my parents lost a child, but my brother lost his parents, siblings, friends and an entire hometown. He probably spent his entire life longing for all that. It's heartbreaking just to think about it.
ما یو ورور له لاسه ورکه او زما مور او پلار یو ماشوم له لاسه ورکه، مګر زما ورور خپل مور او پلار ورونه او خویندې دوستان او پلرنی خارګوټی له لاسه ورکه او ښایي خپل ټول عمر یې د دغو ټولو لپاره په هیله تیر که. دا ډیره دردناکه خبره ده چې په دې باره کې فکر وشي. 94 کلنه نیا به خپل لمسی د لومړي ځل لپاره وویني. اون سوک وای:
I am happy. I do not get to see my son, but I am happy that I am meeting my granddaughter.
زه خوشاله ما خپل زوی ونی لیده، مګر زه خوشاله ما چې د خپل لمسی سره ملاقات کوم. کورنۍ به د درو ورځو په موده کې خپل د شمالي کوریا خپلوانو سره مخامخ خبرې او لیدنه کتنه وکړي. د جنوبي کوریا کورنۍ وروسته له هغې بیا سره یو ځای شلو چې د دغو دواړو هیوادونو تر منځ روابط د المپیک د ژمي د لوبو نه د مخه ښه شوي وو چې د فبروري په میاشت کې په جنوبي کوریا کې پیل شوي وي. د دغو دواړو هیوادونو مشرانو د شنبې په ورځ په جاکارتا کې د آسیایي لوبو د پیل کېدو نه د مخه غونډه کړې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي څلور مخالف هیوادونه به د امریکا په راتلونکو ټاکنو کې د مداخلې کوشش وکړي. پام وکړئ، د زموږ د همکار نسیم ستانیزي رپورټ ته.
د متحدو ایالاتو د استخباراتو د ادارو مشترک رپورټ روسیا په دې تورونه کړې ده چې د 2014 کال په انتخاباتو کې د امریکا پر رای ورکوونکو باندې د اغیزو کولو هڅه کړې ده. د استخباراتو ارزونې وایي چې د سږ کال د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې هم دې ته ورته اندېښنې موجودې دي.
زموږ توجه دلته په دې باندې ده چې د امریکا خلکو ته ووایو چې موږ دا خطر پیژندلی دی، واقعي خطر دی او دوام لري. موږ په خپل قدرت کې له هر څه نه ګټه اخلو چې داسې مشروع انتخابات وشي چې د امریکا خلک پرې باور وکړی شي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن درې نور بهرني قدرتونه هم په دې تورن کړل چې ښایي د 2018 کال د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې مداخله وکړي.
زه په غوڅه توګه ویلی شم چې د چینایانو د مداخلې په اړه د ملي امنیت اندېښنه په کافي اندازه شته دی. همدارنګه د ایران او شمالي کوریا د مداخلې اندېښنې هم شته دي.
په همدې ترڅ کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ته په بیت المقدس کې وویل چې د امریکا لپاره زخت ډیره مهمه ده چې ایران هیڅکله داسې اټومي وسلې ترلاسه نه کړی شي چې د استعمالولو قابلیت ولري.
همدا علت دی چې ولسمشر ټرمپ له دې بدې او ناوړه معاملې نه ووت. همدا علت دی چې هغه پر ایران اقتصادي بندیزونه بیا ولګول. موږ په اروپا کې له خپلو ملګرو سره خبرې کوو چې په دې ضرورت یې قانع کړو چې د ایران د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو پروګرام په تړاو پیاوړي ګامونه اوچت کړي.
د شنبې په ورځ د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې ولیکل، ټول احمقان چې په دې اړه ډیر فکری تمرکز لري یوازې روسیه څاري، په کار د هغوی بلې خواته یعنی چین ته هم وګورو.
زما ترجیحات د دې څو د خبره یقیني کړم چې له خپل بشپړ قابلیت نه کار واخلو چې نه یوازې انتخابات وساتو بلکې هغه سیستمونه چې په امریکا کې د لاسوهنو امکانات پکې موجود وي هغه هم خوندي وساتو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي دای به په انتخاباتو کې د مداخلې مسله بیا هم د روسیې له استازي سره د دې اونۍ په آخر کې د ژنیو په ملاقات کې راپورته کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي د دې ولایت په نام نو ولسوالیو کې ځینې وسلوال طالبان د پولیو واکسین د تطبیق مخنیوی کوي چې له امله یو شمېر ماشومانو ته په سمه توګه واکسین نه رسول کیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د همکار خوشحال زلند پر رپورټ کې اوري.
د فراه سیمه ایز روغتیایي چارواکي د دې ولایت په نام نو ولسوالۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین په کمپاینونو کې د وسلوالو طالبانو لاسوهنه د اندېښنې وړ ګڼي. د فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شیخ وایي ډیری وختونه د دولت وسلوال مخالفین خپل کسان چې غیر مسلکي دي د واکسین کوونکو په توګه ګماري او یا هم په معیاري توګه د پولیو واکسین د پلي کولو مخه نیسي چې هر ځل یو زیات شمېر ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې پاتېږي.
دوی خپل شرایط مشته وړاندې کوي، کوشش کوي چې پروګرام خپل په قیمت کې وساتي، یعنی پروګرام نه پرېږدي په شکل د مستقلانه هلته عمل وکړي. پر مثال مشته وایي چې اوس کور پر کور مه تطبیقوي، یا موږ ته پیشنهاد کوي چې وروره نفر موږ تیسته معرفي کړو، کوردیناتور، سوپروایزر یا مبلغ یا سوپروایزر د مبالغینو. وخت چې دا نیمګړتیا پروګرام تطبیق شو طبعا نو هغه کس چې دی معرفي کوي زیاتر هغه خبره مني، زموږ خبره نه مني.
خو د فراه مدني فعالین د جګړې لشکې لوغاړو څخه غواړي چې ګوزن واکسین ته سیاسي بڼه ورنه کړي. د دې ولایت یو تن مدني فعال نسیم مینوال وایي پولیو واکسین یوازې د ګوزن له خطرناکې ناروغۍ څخه د ماشومانو د ژغورنې لپاره دی چې په حکومت او یا هم کوم سیاسي جریان پورې تړاو نه لري. هغه له طالبانو څخه غواړي چې د پولیو واکسین کمپاین ته خنډ نه شي.
کله چې یو ماشوم په دې مرضی اخته سي نو هغه د همیشه لپاره بیا په فلج اخته کیږي. نو د پولیو موضوع چې دا نه دولت پورې اړه لري او نه هغه غیر دولتي گروه پوری ده، بلکې یو پروگرام دی. دا هیله لرم چې ټول هغه کورنۍ چې ماشومان لري باید هغو ته دا واکسین ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. پاپ فرانسیس د نړۍ د څه باندې 1 میلیارد کتلیکانو ته په یو لیک کې د پادریانو جنسي سرغړونې او د دغو سرغړونو پټول غندلی دي. پام وکړئ زمونږ د امریکا غږ د خبریالي سابینه کاسټل رپورټ ته زامن محمدي درته
پاپ په خوا هیڅکله ټولو کتلیکانو ته نو لیکلي یا د پادریانو جنسي تیری جنایت نو بل د د لیک په وجبو لیکل شوی وو. پاپ په خپل لیک کې د جنسي تیری په باره کې د پنسلوانیا ایالت د ستر منصفه ایت د تیرې هفتې د مفصل رپورټ یادونه وکړه چې په تیرو اویو کالو کې د امریکا په دغه ایالت کې پادریانو په څه باندې زرو تنو جنسي تیری کړی دی. د پاپ نتاق ګریګ بورک د پاپ په لیک تبصره وکړه او وایي
It's significant that the Pope calls abuse a crime, not only a sin, and that he asks for forgiveness. But he acknowledges that no effort to repair the damage done will ever be sufficient for victims and survivors.
دا مهمه ده چې پاپ دغه سرغړاونې جنایت یاد کړ، نه ګناه او د بخښنې لپاره غوښتنه وکړه، مګر وی منله چې د تاوان د تلافۍ کوشش به د قربانیانو او ژوندي پاتې کسانو لپاره کافي نه وي. پاپ فرانسیس ویل راتلونکي ته سترګې په لار یو، د داسې کلتور د پیدا کېدو کوشش باید وشي چې د دا رنګ حالات د واقع کېدو مخنیوی باید وشي، مګر د دوی د احتمالي پټېدو او ورته د دوام ورکولو مخنیوی باید وشي. دا هم ولیکله چې د بخښنې د غوښتنې کوشش باید ونه شي او د تاوان رسیدلو تلافي غوښتل به کافي نه وي. پاپ دا هم ومنله چې د کلیسا د یوې ټولنې په حیث نه موږ په وخت اقدام ونه کړ. د تاوان اندازه او د درنوالي درک کوو چې ډیرو کسانو ته رسیدلی دی. موږ ماشومانو ته پاملرنه ونه کړله، موږ ورنه لاس واخیسته. پاپ د بخښنې غوښتنه وکړه، زیاتوي دا د کلیسا لپاره مهمه ده چې دغه سرغړونې د افسوس او شرم سره یو ځای ومني او ویغندي. سپیڅلي کسان، پادریان او ټول هغه کسان د دغو جنایتونو مرتکب شوي دي چې د بېوزلو کسانو د څارنې او پاملرنې ماموریت ور په غاړه و. په لیک کې د داسې نوو اقداماتو یادونه هیڅ نه ده شوې چې عملي شوې وې. د بین المللي څیړنې ډلې په ډاټابیس کې د ایرلینډ د څه باندې اویا پادریانو یادونه شوې ده چې محکوم شوي دي یا په ماشومانو باندې د جنسي تیری تور پر لګیدلی دی. د ارجنټاین، آسترالیا او چلی په ګډون یو شمیر هیوادونه دې ته ورته رسوایی سره مخامخ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو د طبي په نوم د یوې خطرناکې ناروغۍ د خپرېدو په اړه خبرداری ورکړی. پام وکړئ د خبریالي کرام شینواري رپورټ ته.
افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د لوی اختر په ورځو شپو کې د کانګو د طبي په نوم د یو خطرناکې ناروغۍ د خپرېدو په اړه چې د څارویو څخه انسانانو ته انتقالیږي خبرداری ورکړې او له خلکو یې د څارویو د قرباني کولو پر مهال د ډېر احتیاط غوښتنه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس او ویاند ډاکټر وحیدالله مجروح امریکا غږ اشار عریب سره په مرکه کې وویل چې په روان کال کې تر اوسه دغه وزارت د کانګو د طبي 209 پیښې په لسو ولایتونو کې ثبت کړي دي.
دغه لسو ولایتونو په ډله کې تر ټولو زیات پیښې د هرات په ولایت کې چې شمېر یې 40 ته رسیږي ثبت شوي دي. په دغه ولایت کې 10 تنه د دې ناروغۍ له امله وژل شوي. تر ټولو کمې پیښې د کندز په ولایت کې ثبت شوي چې هلته 15 پیښې ثبت شوي او له بده مرغه د 2 تنه ژوند یې اخیستی دی.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کانګو د طبي له امله په روان کال کې په ټول افغانستان کې 40 تنه وژل شوي. په تیر 2012 میلادي کال کې د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو د طبي 215 پیښې ثبت کړې وې چې له امله یې 50 تنه وژل شوي وو. د عامې روغتیا وزارت د دغې ناروغۍ د خپرېدو په باب دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندې کړې چې خلک په افغانستان کې د لوی اختر په ورځو شپو کې د نورو اسلامي هیوادونو په څیر ډېر زیات شمېر څاروي اخلي او قرباني کوي. د کابل د څارویو د خرڅولو په بازار کې چې د ناخاص په نوم دیګي د تیرو څو ورځو راهیسې د خلکو ډېره ګڼګونه لیدل کېږي. نن هم د دوشنبې په ورځ په سلګونو کسانو په دغه بازار کې د لوی اختر د قربانۍ په خاطر د څارویو د اخیستو لپاره دغه بازار ته ورغلي وو.
نسبت پرو سکال ته سکال په هر مال کې 3000-4000 تفاوت ده. پرو سکال خماله 3000 ورکو سامغه مال په 2000-3000 ورکو.
او دغه د قربانۍ لپاره راغلم، قرباني می واخیسته. مونږ مسلمانانی دا په مونږ باندې هغه ده او دغه لپاره راغلی بازار ته وامه.
د کابل د سرویو د بازار په سیر په ولایتونو کې هم اکثره هغه کسان چې قرباني کوي د کانګو د طبي په اړه معلومات نه لري چې دا کار د قربانۍ پر مهال د دغې ناروغۍ د خپرېدو امکانات زیاتوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کانګو د طبي ناروغي په سرویو کې د کومو په واسطه پیدا کیږي او چې بیا کله یو څوک په دې ناروغۍ د اخته سروي غوښه وخوري په دې ناروغۍ اخته کیدی شي او هم د سرویو د حلالولو پر مهال هغه څوک چې سروي حلالوي او له احتیاط څخه کار وانخلي هغه هم په دې ناروغۍ اخته کیدی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د بهرنی وړي کرویس او ویان ډاکټر وحید الله مجروح وایي چې دا وزارت د حج او کاپو او کرنې اوبو لګولو مالداري وزارتونو سره په ګډه د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د خلکو د خبرتیا او پروګرام باندې چې تر ډیره به د جوماتونو د ملا امامانو څخه کار واخیستل شي کار کوي.
د عامې روغتیا وزارت، د کرنې وزارت او د حج او کاپو وزارت په امان سره خپل د عامه پوهاوي برنامې د هم د رسنیو له طریقې لاسلند نیولي او هم د محترم ملا امام صاحبانو له طریقې مساجدو کې د تبلیغ پر وخت اړین معلومات خلکو ته انتقالوي چې کانګو ناروغي د اطلاع وقایه وکړي او د دې نه مخنیوی وشي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خلکو غواړي چې د اختر په ورځو شپو کې د څارویو د حلالولو پر مهال ډېر احتیاط څخه کار واخلي او د څارویو د حلالولو او د غوښې د ټوټه کولو پر وخت دستکشي، ماسک او د عینکو څخه استفاده وکړي. همداشان دا وزارت وایي چې څاروي باید په یو ځانګړي پاک ځای کې حلال شي او د غوښې د خوړلو وړاندې غوښه تر 30 ساعتونو پورې په یخ ځای یا یخچال کې وساتل شي. همداشان د عامې روغتیا وزارت له بزګرانو هم غواړي چې د څارویو څخه د کونو د استکولو پر مهال دستکشي واغوندي.
درنوردونکو تاسو امریکا غږ آشنا ریډیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه واړو چې زموږ خبرونه به اوریدلی وي.